ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې اوسات کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې فریده سیالی قربانه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یوناني چارواکي وایي رودس ټاپو ته نږدې د جمعې ورځې د یوې ګړندۍ کښتۍ د اوښتو په پیښه کې اته تنه مړه او پاتې ټول ژغورل شوي د افغانستان وګړي دي. د یونان ساحلي ګارد وایي پرون یې هم د پیښې په ځای کې د نورو احتمالي قربانیانو د موندلو لپاره عملیات ترسره کړل. د چارواکو ویلي دا کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال واوښته چې د ساحلي ګارد د یوې کښتۍ له تعقیب څخه د ځان ژغورنې لپاره خطرناک منورونه ترسره کول. ساحلي ګارد وایي 18 تنه افغان کډوال چې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان پکې دي ژغورل شوي دي. یوناني چارواکو په دې تړاو د دوو ترک وګړو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د انسانانو د قاچاق تور لګولی دی. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې ځانونه یونان ته او له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ورسوي. د سرطان د ناروغۍ پر بنسټ د مبارزې او بنسټ وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 ډیر کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ مشر ډاکټر شفق شینوری وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 20,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او د مړو کسانو شمیر له 14,500 کسانو اوړي. د ښاغلي شینوری په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې په سرطان د اخته کسانو ثبت شوی شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي، خو احتمالا اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت په 2000 کال کې د سرطان 3,000 ناروغان ثبت کړي وو او په هغه کال له دې کبله د شاوخوا 14,000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 3.5 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به چینایي شرکت ورکوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ترلاسه کوي. نوموړی وایي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی، خو په تړون کې شاوخوا 2 مربع کیلومتر ساحه له مزایدي وروسته د 5 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوه. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکړ. د طالبانو پر حکومت له دې کبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي انتقادونه په زیاتېدو دي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د هغه خونړي برید پړه ومنله چې په نتیجه کې لسګونه پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټي ټي پي پر واټساپ ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په پرونی برید کې 15 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمن څه نه دي ویلي. له دې مخکې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي په دې برید کې د 14 سرتیرو د وژل کېدو او د 8 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د چارواکي ویلي وو چې وسلوالو په دې برید کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیست. پاکستاني طالبانو د 2020 کال د نومبر له میاشتې راهیسې له کله چې د افغان طالبانو په قربتوب د پاکستان له حکومت سره یو اړخیز اور بند پای ته ورساوه، د دې هیواد د پوځ او پولیسو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او د ترکیې په لویدیځه موګلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د روغتیا وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موګلا والی خبریالانو ته وویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپرېوت. پروختون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
تر شنه آسمان لاندې سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه فريده سيال د قادر جلالو فوق پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال سازمانونه وایي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خوړو نړیوال سازمان ویاند مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی تېر شپه د راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اتکا کیږي. دا چې ولې دا پروګرام لمل منو بو پښتو ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که موږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا اندرنګ شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. شیرزا صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پرتله باندې او څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته او غره ملاله متعید او دوه کوم نو ادونه چې په صدقام 50 کال کې چې په دغه سي ارقام افغانستان خلک ورایي او بس دوی یوازې نشرات کې د افغانستان د ستونزو د لولو د لپاره دوی جدي او عملی ګامونه نه چته. دوی خپویږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده اوس په تیر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي د لپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دی باندې ښه دغه نهادونه او ملال متحد باندې پویږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډیر وچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترونه د میزونو ترشاد د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا یا زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډیره سخته ده خو چې ارقام هر ورځ ستاسو ارقام ورکوي هر ورځ ستاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غواړي نو حل لاره څه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په زوس کاله شو چې افغانستان خلک په دغه سي نخوال سره مخامخ ده خو دوی پوهیږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده. همدغه ملال متحد دانه ادونم والی چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد لپاره نورم وخت پیدا کی او زمينه مساعده کی ډیری د خلک خپل د استخباراتو آزاد نور کارونه کی د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په پام دی خاطر ګورې چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي هم دغه سي مشکلات او ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو واکسونه ولګله وای چې دوه لور می ناروغه ده او مزه مخکې سرباز و ما هغه نه ورسره بیا طالبان ما ونی ولا سلونی 15 میاشت ز زندان و پلان می ورسره پیسې نو کله زما ماشومان ته ډاکټر ته بوتل کله یا سره چل ما ته راتل خالی جیب و یقین وکړ چې وخه زما په سترګو راغی دا قصه چې ما وره همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې دوه لري درې وخت دوه نه لري د درې وخت نه که یو وخت هم دوه ولري بي خوشاله ده ما یو بل کس ده چې ډیر لوی تجار او بل ورځ موږ سره خبره وکړه ولا چې وای چې شهزه سب د دوه اول کال خو لیک خو یو سره سره و دغه دوه کال د چې د دوه دوه خوراله ته احتیاج مخکې ما ډیر کسان سره مرسته کوله و سخ خپل ز محتاج شوي ما خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل مستر شاه خبرې کوي او پویږي چې افغانستان کوم دلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی غږ نه اوچتي
شیرزه سپساس پان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردې خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیفه کېږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې بخا ښه و هغه راټیټ شي
وګورئ چې موږ پاتې اصب سره وایم چې یو خو د حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کېږي افغانستان وګړو باندې ظلم کېږي بل خوا د هغه سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې اخاذي کېږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم اخاذي ده اوس هم همغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې دوی په زوره چارایانې او دا نور څه ځایونه جوړوي بیا په خپل نوم رایادوي نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل اگر نقصان چې کېږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي بل خو ته سوداګر هم موږ ولیدل چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کېږي که کله سختي راغلې ده سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلې ده که رمضان راغلې ده که اختر راغلې ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرې د ټول خلک د استفاده وکړي هغه افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتې دام نه ګوري چې دغه خلک په سي حالت کې د سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ځل په سوداګرو باندې موسره روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلی ده بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پویګم چې څنګه صبر د افغانانو ته ورکړی دا چې څومره سختي راشي مونږ بیا د دې لپاره چې درې وخت دوه ته احتیاج یو او ډیر ستونزه لرو څوک غږم نه وچتي مونږ دغه ګاونډیان نم نزد کوو نور ملکونه وګوري چې سختي راځي بیا خلک مظاهره کوي سرکونه ته وځي د حکومت په مخالف او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وته بمب لري خفاو جمله لري خاص استخبارات هم لري بیا خلک تل سي اوستون زراش کی خلک بیا یو موتی کیږي دغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څو شو خلک اواز نه وچدي او خلک دی باندې پويږي چې دغه بشري مرستو په نوم ولې د لچ دغه درنیم کال ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنه ګروپونه ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې موږ سلویخ میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته سلویخ میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپل د طالب چارواکي او د طالب غلي دوی به خاطر خام ده خما شونه مخلی دوی هر یو دری او سلور خزی وکړه او عمرې تنزی یا جونم کې هر څه کې محترم دوی خسرې شي کورم دوی خسرې شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو د پاره نشته
ډیر زیاته مدنه کورودان بهیر صاحب تاسو به تر وګرځم از مقبل ملما په هان بشیر صاحب مر سره د دودیال صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته خیر راغلی
تاسو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او خپل درنو او شریفو خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیره مننه کور دی ودان دو دیال صاحب چې وخت راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي شریک کړو ستاسو په اړه باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي به تریږي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا همداسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو اف پي په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی د دریمې برخې له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي په راتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلاتو باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده. اما مهمه دا ده، وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکله. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شوله. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي ایس یې وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیابه نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس وپېژانده او امضا یې کړه، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې دپاره یوه څه ناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه یې هم جوړه کړله څه ناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې، او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
نه کوم. دغه کوم پلانونه چې لیکل شوي وو، او دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس، یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا دپاره 11 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلي له منځه وړل وو، دویم هدف د لوږې له منځه وړل، صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه اورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه، دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 11 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه، او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیشي جیو اکانومیک جیو پولیټیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي، چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنې دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلي له منځه وړل دي، او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید دیر جر منگه ترلاسه کو باید ترلاسه کو زکه چه نور رو جنگ نشته ده هاگه پیسه چه دی پولیس و آجی اردو پا مرمی و پا چوپک و پا ترانسپورتی وسایل و پا دی بانده لگه دیلی هاگه واس طوری بچت دی هاگه طوری موجودی دی هاگه کولی شو منگه دا خو اهداف تا چه دا غز منگه دی حکومت پا هر دفتر که موجود دی او باید وی او دا غواس هم دی ملگرو ملتونو دفترونه پا افغانستان که زرگونه کسان لاکار کی سعی دا بعضی محسسات با ترسوی بعضی کارکون که بیوتیلی ولی او تعداد موجودی دیدون پا دفترونو که هم دغشته ده نو منگ کوالی شو چه پا ظرف یو سات که استراتژی اهداف مطالعه کو او دا دیر پارا منگ یو چو رزی کارو کو برنامه جوڑه کو لاترو سلاتون
دا کالا دید محلت پارا پاتی ستاسی پان بانده پا دغی تیر و دریو کلونی که اتمن طالبان بلا دغو تر هو لدغو اهداف و خبر وی ملگری ملتون هم دادی پا افغانستان کشته کار کی دوی ولی نده توانی دلی سره لدی چه امنیت مدنون استخراج کی مخکی شیرین صاحب ولی چه ده بشری مرستو پنوم باندی دوی تا پا میلیونونو ڈالر رازی بیا هم دوی نده توانی دلی ده غشای مدیریت کی؟
او بالکل مشکل هم داده اراده نشته نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده پار موجوده اوش نو دا خو باید داگه چارواکو تا منگه دا سوال راجی کو منگه خو هم دیده توله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو منگه هم داگه سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخی هستو دخبل اولادون دی تعلیم تا ایران پاتی هستو نو دا اراده دا خو منگ سره نده چه زو وایم چه ولی نه جوړوم دا برنامه په دواړو سترګو دغه اوس که ما ته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تدقیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله او د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښې تدبیر کولی شو ډېر ښې وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامله ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي فلان شی جوړوم او برج جوړوم اوس دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او عمره فیصدی ځوانان او دغسې هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکې متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي هم د هوایي ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویفت د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هره میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي بشري نیرو شته ځمکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایه دار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو راځئ مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه معالجات سره موږ اوچته کو. به تر به دا وی چې دغه د اویاري سیستم چې رنګ شوی د پدې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات ده. ډېر به ښه وي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو. دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دغه اوس موجود زموږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو وګورو څومره مېوې زموږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زموږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زموږ باغداران ډېرې خواري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نشي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فعال ده. دهقاني تعاوني سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغو باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ داراواریدي او پیسې پرې باندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو اما دا د بهر نه هم راځي. او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د ډمپنګ سره مخامخ کوي او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم مثلا په د تجارت کې ډمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یې ووایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه دوبه وایو او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځمه، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم لا د بشري مرستو نارې وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلي خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي او دې نه غلط استفاده هم کېږي. نو دغسې خبرې دي، تاسو مهرباني وکړه پوښتنه وکړه چې لارې څه لارې. به زه دغه در دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې ده بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلې د فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو په زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تدبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فارمونه، دا هلمند سروي سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګانې، دغه پوهنتون و پل تخنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړل. او دغه پنځوس کاله دي هم دغه پروژې دي، پنځوس کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
کور ودان تاسې ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې دودیال سیال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې مونږ په کافی اندازه د فقر او بیوزلۍ لمنځ وړلو لپاره سرچینې لرو، کاغه بشری منابع دي، کاغه په افغانستان کې طبي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته خو دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د لمنځ وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ کاری ساسي پان باندې عام افغانان د غوړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره، کدا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلۍ د منځوړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلی که خبره داده چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه لري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامه او تګلارې او ستراتیژۍ دي چې هغه تطبیق کړي. دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ، د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوي او ورته وایي چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سي دي، دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې ایډیاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه راجوړوئ. دا هغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي، افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګټ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې دغه فرصتونه مخه بندي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خود هم د خلکو یو مجموعه ده، لم د خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغه کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزوره کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعي قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن وست ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل خار واک ته رسیږي، کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیز یې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو، په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي، او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به خار نه خوښیږي، بیا هم دغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکراروي.
ستاسې په فکر کوي په دغه شرایطو کې خاریان یا کوم کسان چې په خارونو کې وو په تیر کې واکمن وو، دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي، دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو، ریاستونو، مدیریتونو او نورو لپاره. دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت اخلي، او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي، د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډېر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو، هغه معیار او سیستم به په خپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان په خپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي، خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم. شیرزا صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې استوارې دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي، لوبیا، دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې هغوی هم تشریح که افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غواړي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووزي، دوی بلیګوی ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خان شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنانو که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشرې که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډېره صادق وي، رښتیا ډېر شل کاله جمهوریت دوره ډېره ښه دوره و، ډېره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډېره انجوګانې و، ډېر مؤسسات و، او ډېر پیسې هم راغلی. ډیره پیسې هم راغی خو دوی زیربنا ده ته ای سمونه کړله. یو مثال در کوم د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخستله په 200 میلیون ډالر خو سروي چې کلی واغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدل چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خاریانو د باب د برښنا مشکلات حل کی. دوی په 200 میلیون ډالر ایران د خوښولو د پاراغه کار وکړل چې یو لوی ملي خیانت و. خو 300 میلیون ډالر باندې یو بند جوړ نه کړل. همداسې نور ډیر زیات قصې دي. دې پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوی و د دې اړیکې و هغه هیوادونو سره که اسماعیل خان و ایران سره بلې پاکستان سره بلې امریکا چین حتی آسیا میانه هر خواته دوی تقسیم شوی و اوس هم همدغه خبره ده. اوس هم استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډیره پیسې په دریم میاشتم کې په دریم کالم کې ډیره پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 9.8 میلیون یورو وعده وکړه چې د ښځو د پرمختګ لپاره موږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیا هر هیوادونه هم داسې مرسته اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه ښځه
شیرزه په بخښنه سر ستاسې پان باندې د عام افغانان ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده محمد کې مو اله چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي دا استخباراتي لوبه ده لپاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي خرڅکیږي او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړي د چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیا هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې وزبکستان یو مسجد یو مدرسه په بلخ کې جوړی څه شه لپاره خو یو مسجد جوړی د مسجد په ځای ډیره بیا 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمينه مساعد کړه د څه شه لپاره چې دغه کوم توریستي دلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دی تقویه کی د دې ټول برنامه پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلی خلک ده او د خار خلک نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د خار خلک نه وو او اوس چې دا کوم خلک ده دا هم د کلی خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده. دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د خار خلک نه وو او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو. د کلی خلک او د افغانستان د خار خلک د قدرت نه د مسؤلیت نه د هر څه نه لري پاتې شوی ده. مونږ ولیدل په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلې ده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هیڅ کله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک د چې کومه عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجه نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات شو ته افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب په بخښنه سره دلته بل پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخښنه سره شیرزای صاحب، کله چې لامه افغانانو پوښتنه کوي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته وایي چې ولې تاسو مظاهره نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې د ښځو حق غواړي، د نجونو حق غواړي، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، سازیپان ولی بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه ځپل شوی دي چاته کچر د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي د غیله پرم غک پورته نه کی؟
تاسو وګورئ جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم ملته د مزان کې خلک مظاهره وکړه، یو بنتاری ولی کله څومره خلک او تر شهیدان شو. دغه ویر لري خلک او دغه اوس چې کوم خلک خپل خبره په سمت او رخکاره نه وایي خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په یوه جو وحشت حاکمیت کې خلک شو وي وای چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انټری لګله هغه مظاهره ختم کړه اوس خو طالبان د اوس خو بشکې زرد او هغه واسکتونه دی خو پسام د لاسه توفنګ هم د دوی رحم هم نه لري یو زری فایل کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نور څه پرېدای چې دغه درنیم کال د هر کوټه کم از کم دوه درې د دوی انجونې ده انجونې په کورونه باندې خزو په کورونه باندې دوی کور نه شي وتلې دوی چیرته سمېلې ده پاره ورشي په لار کې دوی درېی و چیرته ځي کوم ورته وې میلل نو بیرته یې ګرځي د خلک د خپل خز اختیار لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي وایل چې ولې د زما د خود زما د لور د زدکلو مخنیوي کې څوک دومره ایت هر کور کې کدري لوریان په کورونه باندې هغه نارینام د ورونې مشته هر کور چې دوه درې کسوزی یو ځله په سره کو نه وزي یو راستاله نه پاتې کیږي خدغه خلک دومره زپل شوی چې د خلکو اگر جرأت دوی نه نیولې ده خلک بیریږي یو اشد ده دوی خو یو سم د لاس یو انتانی دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې شي وای کار نه شي وای چې موږ کار کوو کوم کار په پنځه کې دنی کار د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاری خاص په اخر وختونو کې او دا غدری نیم کال د چې خلک ماما کې وای چې خلک دوه درې وخت دوه ته احتیاج ده د ټول خلک په کورونه باندې نو په دې حالت زه عام خلک نه معلومات هم په دې چې عام خلک د حکومتونو لری ساتل شوی ده او دا دغه لوبو تر شا لوی صبرونه ده چې خپل وګړو د پاره خلک په فقر ساتل ده او حکومتونه هم تم وایله د جمهوریت دورا او دغه اوس درنیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم خاطر استخباراتونه لپاره تاکل شی و هم دغه وظیفه و چې خلک په فقر وساتای چې خلک استاسو په مخالف ولدري
مننه کور ودان شیر زسه تاسو به تر وګرځوري دن کې را سره ده نو مور ته وخلې کوم زما اړ کې نیولې ده
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خلاصه دې وکړم جوړ به
مننه کور ودان تل سب ستړی مشي هلمند په خیر راغلی تل سب کزه تفسیر لري لنډی راتوي یا کڅ پختنه
مننه خدای دې خوشاله کړ دې سال پور کې موضوع خو دې موضوع د خدای د تاسو من منو چې د شونځي پر موضوع باندې فرجاني باس وکړي نو زه به دا د جنې پر موضوع باندې کړه تاسو خاصه په لنډو خپل نظر سره شریک کړم
مهرباني مهرباني
قربان صاحب خرجانی لکه نرمونو چې شړنګ ورته وکړه په چې لیکونو دغه مشکلات ډیر سخت دي مثال د خبرې د تداسي دیواد له کورنۍ څخه خرجانی خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډیر دیواد له کورنۍ څخه پرې دې سال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کې دلته د دیواد له کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شانې ورکول او سم ورکی خرجانی خو څه دې مثال د خبرې خپل مرستي کمی کړی دي نظمیر دغه انجینران څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملرنه وکړي خورجانی خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما دغه ژغ دی په خو به د نظمیر مړو تجارانو دغه دیوز کورنی ترڅنګ ولاړو خورجانی څنګه تمرسي به سره کولې نه پوهېږم چې دا دنیا ډیر خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ژغ دی چې راسی یو د بل کومک سره وکړو کوم چې یو د بل کومک پر دې سال خورکی خپل افغانان خپل په مینځ کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته به ضرورت نه نسبی ده نو دغه ما د ټول هیوادوال ته خورجانی غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات په خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې تاسو یې غاغوري هغه پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسې پان واقعا هم داسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي په اول قدم کې به دغه زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بیرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زمونږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا آسانه کېږي ښه کېږي فعلی تجارت متاسفانه د سي تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هم د نشي منطقي سره ځکه چې بانکي مسائل خو د سي دي چې د نړیوال رسمي توګه د روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اسلابه کي شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم برفع شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو ورو دغه سیاسي کشمکش هم بېرته نرمیي ورو ورو دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لرېوالی دا سره نږدې کوي نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله به یوه ښه کلمه ده یو فضا رامنځته کوي نو امید شته ده حالات به ښه شي خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخې کېده
همته به د شهاب صاحب نه وپوښتو شهاب صاحب اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې لږ څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وضع کیږي او د نړیوالې ټولنې هماغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغې وضعیت ته په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان په راتلونکو کلونو کې په رسمیت وپېژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده دا بېوزلي چې ده دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وایي کتلي کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویل چې افغانستان مه جوړوئ د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستلی شوي البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي حکومت شته حاکمیت موجود دی هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې دی هغه حکومتونه وچلیدلی شي د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي د خلکو غوښتنه پکې انعکاس شي دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پی پوهېږي هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدین حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه اخري په کورنۍ جګړه واوختل په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو متاسفانه افغانستان نن نه بحران هم دی هغه تیر وطن او د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده نو زه وایم چې د ټول ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغه کې خپله تعریفیږي اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره په مجلس کې دا ایسیخه که احیانا یو ورځ داسې پیښیږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کیږي ستونزه پیدا کیږي د بل بدیل د انتخاب غو میکانیزم چی دی؟ خلک به څنګه د خپل رهبر ټاکي؟ دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي، بیا خلا رامنځته کیږي. او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې غیرین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې د هر څه مدیریت کی. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اوریدلې، چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوهې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوهې د تړون په مادو کې یوه ماده دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پات شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالات تاثیر ولري او کنه، زما باور دا دی او دا یو علمي خبره ده چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا دي کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نه شي لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي. که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، ستاسو د خبرې هدف ده که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي، ته په کتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي. او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هیواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې اړین دی، هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپل شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدل هم د یو هیواد لپاره خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دی، که زما رقم سمې، خدای وکړي سمې، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم د یو مسله روانه ده. په درېو کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل نظر
وکړي. مننه کور ودان. شیرزه صاحب، تاسو راته وایئ خبرونه وختم کم پاتې دی. خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلې دي، عام افغانان څه کولای شي خپل؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نه اوچتوي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده. او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډیره مستقیم ونده لري او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډیرې پیسې هم راغی بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت دغه د فقر عمل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوامو د ملیتونو دپاره ونده ورنه کړي، نو به دا نښه کېږي نور هم خرابېږي. خو دوی یو بهانه اخیستې ده چې فقر د مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده، کیش نفت پیسې هم نشته، که دغې نه هم 3.5 میلیارد آزاد شو، 6 میلیارد پاتې ده. خو په دغه 3.5 کالو د 6 میلیارد ډالر نه زیات یوازې امریکا لیږلې ده. څومره د
مننه شیرزای صاحب چې دودیال صاحب ته مور شم لند. دودیال صاحب له تاسو یورم فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو که تاسو راته وایست که چېرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کادرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړه نه کړي، دوی کادرونه نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لند راته وایي.
اوسنی وخت چې ده د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکي مهارتونه او تخصص اساسي رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې.